په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې د شاین بنرې ما او تاسو ته د مشال لیډو په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې اخلي ویم. په خپرونه کې مو د پاکستان افغانستان سیمې نه تاسو لپاره یو شمېر راپورونه او تبصرې راوړي دي. زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت به مورې کړومبی د نړۍ د چارو نظام خبرو او د بوریوال کاکړ نه د دې خبرو
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل دی او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګاله شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند او امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نسي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال رادیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپټي کمیشنر ویاند فیروز شاه نن مشال رادیو ته وویل چې په پېښور کې 450 انتخاباتي مرکزونه حساس ګرځول شوی دي.
د یو سلو څلور څلوېښتمې دفې آماده په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. څلور کم زر پولینګ سټېشن دي. په دې کې شاوخوا 450 پولینګ سټېشن حساس دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستاني سېنات د کورنۍ چارو قائمه کمیټې له افغانستانه غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ور وسپاري. د دې کمیټې غونډه د پنځم به پورز نه وخت په اسلام آباد کې د سېنټر رحمان ملک په مشرۍ کې وشوه. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. د خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څنګه څېړونکي سلطان نون مشال رادیو ته وکړه. دی وویل
It is absolutely shameful.
دا وای دا ډیره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول بریډ په خبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال دسمبر د بریډ راهیسې په پاکستان کې پردار د جړولو یا پانسی کولو یو سلسلويخت پېښې ثبت کړې دي.
د پنځم بیا زیارت پر سهار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې اوه کسان په دار وځړول. په دوی کې درې هغه بلوچستان هم شامل ول چې په 1990 کال کې ورته د پاکستانی الوتکې تښتولو په تور د مرګ سزا ورول شوی و. د امنیسټي انټرنیشنل سلطانی نون زیاته کړه چې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د مرګ سزا د سیاسي مخالفینو د خاموشه کولو لپاره کارول شوی ده. د نوموړي د سرګندونو په اړه لا پاکستانی حکومت څه نه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل د پاکستان او فاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن بند کړي.
دا وخت بالکل سخت گرمی ده، دوبره سخت نقصان ده زمیدارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مزکه کې دغه سپات دي او د بلوچستان سره یو ډیر سخت زیاتوب روان دي او دا جانبوش کرکې روان دي او موږ د دې ډیر سخت مزمت کوو.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي ویل وفاقي حکومت د بجلی په مسله کې له بلوچستان سره پر کړو وادو عمل نه کوي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو وفاقي ادارې مشر بلی غزمان مشال رادیو ته ویل چې یو خوا بجلی کم ده او بل خوا یې د په وینا کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. ترکمنستان په خپل خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنه لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ترکمنستان وایي د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعال ونډه ته تیار دی. د خبره د ترکمنستان ولسمشر قربانګل بیردی محمدوف تیر ورځ د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له ځانګړي استاذ شاکر کارګر سره په کتنه کې وکړه. شاکر کارګر هیل د کړي چې د ترکمنستان د ولسمشر وړاندیز به په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګښت او د شخړې له هواري سره مرسته وکړي. د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وای پنړي کې 90% کیمیاوي وسلې لمن زوړل سوي دي. د دې سازمان مشر احمد اعظم جو دا لاستراوډنه د پنځشنبه په ورځ اعلان کړه. دوی ویل لدی اشکاري چې موږ پنړي کې د ټولو کیمیاوي وسلو تباه کولو پر لور پښتو روان یو. کیمیاوي سازمان دا سازمان وای تر اوسه داسې شاوخوا 3,500 ټنه کیمیاوي وسلې لمنځه وړي دي چې زیاتره یې د امریکا او روس په وسله خانو کې وي. دا له هغه وروسته ده چې په 1999 کال کې په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو پر جوړولو او زیرمه کولو بندیز لګېدلی و. په دې تباه شوو وسلو کې 1,400 ټنه هغه وسلې دي چې له شامه ایستل شوي وي. په شام کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف تیر ورځ د شام په ادلب ولایت کې هغه ورستۍ شار هم ونیو چې تر اوسه د حکومت په واکیو. د جیش الفتح په نامه دی ائتلاف ویلي چې دوی د ترکی پولې ته نږدې د اریحا په نامه دا شار نیولی او یو شمېر امنیتي پوستې لمنځه وړې دي. په شام کې د القاعده ملګری ډله النصر د دې ائتلاف مهمه برخه ده. له وسلوالو سره تر کلکو نښتو وروسته د شام پوځ ویلي چې دوی عسکر له دې شاره بیرته پر شا کړي دي. دا د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لپاره یو بله ماتې بلل سوی ده. د شام د بشري حقوقو د سازمان مشر رامي عبدالرحمن د دې پخلی کړی دی چې جیش الفتح د اریحا شار په مکمله توګه نیولی دی. یاغیان وایي چې د شار په کوڅو کې هرې خوا ته مړي پراته دي. د دوی په وینا دوی په شار کې د بشار الاسد د ځواکونو په لټه کې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیوبې له رابی اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپے او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپے او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.7 روپے او په 101.7 روپے او 25 پیسې. یو یورو په 142 روپے او 25 پیسې او په 142 روپے او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپے او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 25 پیسې او په 28 روپے او 50 پیسے. یو افغانے په یو روپے 88 پیسے او په یو روپے 80 پیسے. او یو ایرانی ریال په 202 پاکستانی روپے اخیستل کیږي او په 203 پاکستانی روپے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور، بنو او کوټه کې موسم اوچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 6 بنو کې یو کم 30 او 8 او په کوټه کې 6 او 3 وي.
اوردونکو خبرونه د کرنسی او موسم حال هم واورېده. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلي دي. د شمالي وزیرستان نه بے کور شوي خلک وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره پولیسو د دوی ګاډي نیولې دي. قبائلی سیمو لپاره د گورنر خیبر پختونخوا د امن لوبې بعد جون د وړومبۍ نیټې نه پیل شو.
دا 7 ایجنسیز او چې کوم زموږ د شپږ اف ار دی پلیئر چې کوم دی په دې کې سالي لیډیز پلیئر قریب هم سره په دې کې سالي.
زموږ ونی ز خبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. رزم غړم به موجود او دغه د خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات. په خیبر پښتونخوا کې د سبانه او بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته رسیدلې دي. اوس هیڅ نومان یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولې. هلته انتخاباتي کمیشن د ووټر کولو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو رسولو بهیر پیل کړی دی. نن ماښام شاوخوا 15 بجې به مرکزونو ته د رسولو عمل پیل کړي. په دغه اړه باندې تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر راپور کې و.
دې لړکی د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندګانو د سده پاسه 1,000 سوکو لپاره د خواوشا 15,000 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده.
انتخابي مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه بنوي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره شاوخوا 1,000 چوکۍ دي. تر اوسه چې لمور سره امیدوارانو نمونه ثبت کړي دي نو هغه کم او بیش 15,000.
سهیل خان زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په هر ضلع کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوي مرکزونه جوړ کړی شوي دي او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابي عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانېږي. خیبر پښتونخوا کې د مئی د 1 د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کیږي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 450 حساس ګرځول شوي دي.
د 144 دفعې آماده په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټرسایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. د دې علاوه موږ 14,600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 4,000 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2800 پولینګ بوتس دي. 2,000 د پولینګ عمله ده چې پکې 2,000 سړي او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشن حساس دي.
د سباني انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو یو دوه ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې 3 ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو یو دوه دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ساعته کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولې دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په پېښور کې د خیبر پختونخوا واکمن ائتلاف ګوند جماعت اسلامي په بلنه د بلدیاتی انتخاباتو په اړه ټول ګوندي غونډه شوې ده چې پکې ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې د ووټونو ورکولو حساسو مرکزونو امنیت لپاره دی اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمن، پیپلز ګوند، عوامي نشتر ګوند، قومي وطن ګوند او مسلم لیگ نور مشرانو ګډون وکړو. د مې پر 1 نیټه کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د 3 ورځې ټولګوندیزې غونډې حال د شبیر احمد جان پراپور کې و.
غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فعل الرحمان ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نیشنل ګوند، قومي وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې غړو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. دین علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې په پولینګ سټېشنو د کوم سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي هغې باندې په صوبه کې واکمن حکومتي غړي اثر انداز کیږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي د خور ضلعي امیر او پخوانی د قومي اسمبلی غړي صابر حسین اوان چې د غونډې مشورې کوله مشال لیډو ته زیاته کړه
که مستازانو ډیپټین لګېدلې دي، که مفسر ډیپټین لګېدلې دي، هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر د پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ وایو چې هغه دې بالکل غیر جانبدار کردار ادا کړي. زمونږ خدشه ده چې کوم دی وایي چې موږ رزلټ لږ ورځې بعد اناؤنس کوو، څنګه چې مخکې به د غیر حتمي نتایج اعلان کېدو دغه سې ټولو دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانی رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د پېښور مشر مولانا خیرالبشر ویل چې د پښتنو د روایتو د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو دي د نارینه مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو دي هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
کوم یو کوسره بونډرې باندې دي د پېښور د درادم خیل سره یا ممندو سره نو په دې ډېر زیات حساس دي. نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړل حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره د سپیشل یو سکیورټي پلان تیار کړي ځکه چې دا ډېر حساسې دقیقي او حالات هم داسې دي. نو لہذا په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه تم سکیورټي پر هم شي او کوم پولیس سټېشن دي او پبلک دي عوام دي پاره کې هغه تم سکیورټي پر هم شي.
د پامل دا چې د غونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړی شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک کوکړو او په دې سلا شو چې ټولو صوبه کې به زنانه د وټ اچول لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي او چرته به هم د زنانه پوټ اچولو باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ د جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیږي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي پولیسو د سبانیو بلدیتي انتخاباتو لپاره د دوی گاډی نیولې. نن له مشالې سره د خبرو پر مهال کډوال وویل دوی په دې گاډو کې خپل بچی سکولونو ته رسول او یې مریضان روغتون ته پکې وړل، خو پولیسو ورڅخه گاډی اخستلې دي. پولیس وایي کډوالو ورته په خپله خوښه گاډی ورکړې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې وو.
شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال وایي د بلدیاتي انتخاباتو ډیوټۍ لپاره پولیسو د دوی ټول گاډی نیولې او چرته یې چې ویني هلته یې ودراوي. دوی وایي د غټو گاډو ترڅنګ یې زیاتره موټر گاډی هم د څو ورځو نه نیولې چې دوی یې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره کاروي. یو کډوال اکرام الله چې بینجو گاډی یې بېګار ته پولیسو نیولې وایي چې گاډی کې ورسره ناروغان ول چې بنو بازار کې دوی ټول کوس کړل او گاډی یې ترې ودراوه.
باندې بازار نه چې سټه میرر روان شولي دلته کې د امیر بکری سره په چوک سره دلته پولیسو لا تاسو نو لوري مثال اوس پروکړلو پر ترې چیرته روانې چې میرر تک تاسو ته درې مين بیمورون دي سره وي وي ته وګړي چې میر په کمپلیکس کې څه سامان دا به در سره وکړي نظام بازار ته به در سره یې ټیک دا کله میر کمپلیکس سره نه ستلی ته وي چې گاډا ودرا
یو بل کډوال رب نواز وای دغه گاډو کې دوی خپل ضرورتونه پوره کوي چې د سو ورځو نه ورنا بند کړي.
بچیان اسکول ته په شوري روري درېغه بیمار شي اسپیټال ته په دې دې ته پوره بازار ته روولي چې بازار نه مرو وستل مثال په ماشه کړکی رولر کړی لري موټر سایکل یارو والو وګي ار نه هوا سړا پر وتلو یک ګوشي لنجارو کړل و دې ګوشي مثال دې سخت پریشان کړلې چې سنا سیرو کا بس نمبر مو دې کړم مونږ ته ور
شیروالی خان وای سیمه نا کډوال شوی او دلته هم روزانه د نوی نوی مشکل سره مخ وی.
مزيب خو چې موږ خدای په دوکري په تکلیف کې پوتنه ورډه کړی دلته کنه لوړ ځیستانو ځکه چې اوس په چاګاری کې نارمه نیولې دي بیمورو دي پښتونلۍ نه ځیست موږ په تخه تراونې په دغه ضرورت پر ابوسنه چروا سلی دي هغه ګاډي تر می ولې نه څنګه غذر کړی دي هغه ګاډي کنه نو ته چې دي کنه په زور یې دی آی په نور څه تر پوتنه دي خدای یو ګاډي چر په څه وای دا ځان یې زې وڅ او چن نه
کلام او چې په دې اړه بنو کې د پولیسو علا چارواکو نه و پوښتل نو دوی د غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې کډوالو دوی ته خپل ګاډي په خوخه ورکړي او ورته د ورځې په حساب سره پیسې ورکوي. دوی وویل هر یو گاډی ته به روزانه 10 لیټر تیل هم اچوي او د متاثرینو گاډو به خصوصي خیال ساتي. سبا به خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې بنو کې هم دغه انتخاباتو لپاره تیاری نیول شوی او امن امان ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته شوی. د پولیسو په وینا بنو کې ټول 425 پولینګ سټېشنو کې 350 پورې پولینګ سټېشن حساس او انتهایی حساس ګرځول شوی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله دې ورته وسپاري. دا خبره تیر مازیګر په اسلام آباد کې د کمیټې د غونډې مشري کوونکي سینټر رحمان ملک وکړه. د مولا فضل الله د سپارلو غوښتنې په اړه له افغان حکومت سندې ویلې. غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نکټای او چارواکي ویلي په پاکستان کې د مدرسو اصلي او کرشمیر نه دی معلوم. تفصیلی د ریاض مسخیل پر راپور کې ورو
دی دوران د سنټر رحمان ملک وینا وا افغانستان د مولا فضل الله پاکستان ته حواله کړي نو ورسره بدلته د ترهګرې کاروایانو کې کمی راشي. د غونډې په وخت د نیکټا یاد ترهګرې مخنیوي د پاره جوړ کړې شوې خصوصي ادارې رابطه کار حامد خان د کامی تګلارې په حق لا خبرونه ورکړه. د دوی وینا وا چې د کامی تګلارې تر لاندې شپږ سلويغ زره د لټون عملیات شوي چې پکې یو کم 50,000 کسان نیول شوي دي. دارنګ 8,000 کسان په هغه فهرست کې اچول شوي دي د چا چې نگراني روانه ده. د ته په خبره تر اوسه پورې 130 کسانو ته 500 ورکړې شوې دي د کومو چې په جیلونو دننه او بهر ښه اثرات پریوتی. د حامد خان وینا وا چې قانون نافذونکو ادارو ځنی بینک اکاونټونه بند کړي چې پکې د 2 ارب روپونه زیاتې پیسې وي او امکان و چې دا پیسې د ترهګرې دپاره استعمالې دي. د یو تپوس په جواب کې حامد خان وې چې ملک کې د مدرسو صحیح تعداد نه دی معلوم، البته د ځینې رپورټونو تر مخه د دې شمېره د 3,000 نه تر 9,000 پورې ده. غونډې ته وویل شو چې خیبر پختونخوا کې د 2,00,000 نه زیات او پنجاب کې 10,000 د وسلو لیسنسونه منسوخ کړي شوي دي او دا شان سند او بلوچستان کې هم په دې کار روان دي. د غونډې په وخت د سینیټر صالح شاه وینا وا د ترهګرې تړاو د مدرسو سره نه دی پکار، ځکه چې د کراچۍ پیښه کې ککړو کسانو کالجونو او پوهنتونونو کې سبقونه ویلي دي. دا شان د داعش او القاعده سره تعلق لرونکي خلک هم په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، نو ځکه حکومت لا په نورو تعلیمي ادارو هم نظر ساتل پکار دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې وو کسانو ته د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل ګرځولی دی او پر حکومت غږ کړی چې په سمدستي توګه د مرګ په سزاګانو عمل ودري او په عدالتي نظام کې د اصلاحات وکړي. دا خبره تیر ورځ د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال لیډو ته وکړه. د پنجشنبې زیارت پر سهار په دار په جوړول شو وو کسانو کې درې بلوڅان هم شامل وو. نورحال د پامیر ساحل په راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون وویل دا شرمناک عمل دی چې تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په غبرګون پاکستانی حکومت د وژنو عمل پیل کړ. دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو یو سلسلويخت پېښې ثبت کړې دي. سلطانی نون ویل د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د مرګ پر وروستیو سزاګانو درې لوی اندېښنې لري. یو دا چې په هغه هیواد کې تورن شوي کسان منصفانه مقدمو ته لاسرسی نه لري او پولیس اکثر د تشدد کولو له لارې له مشکوکه کسانو د جرمونو اعترافونه اخلي. دویم دا چې په پاکستان کې د مرګ په خونو کې ډېر داسې بندیان شته چې د مقدمې پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم وو. او بل دا چې حکومت خلک بې لارې کوي چې ګواکې د مرګ له سزاګانو سره د ترهګرۍ او نورو جنایتونو مخنیوی کېدای شي. د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل په پانسي شوي وو کسانو کې درې هغه بلوڅان ول چې په 1990 زیږیز کال کې د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای الوتکه تختولې وه او د هغې الوتکې پیلوټ ته یې ویلي ول چې الوتکه هند ته بوځي. د شاه سوار بلوڅ صابر رند او شبیر رند په نوم د دې درې کسانو د رحم غوښتن لیکونه یا اپیلونه رد کړل شوي ول. دې درې کسانو په 1990 زیږیز کال کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د اټومي وسلو ازموینې نه کوي. د سیاسي مخالفانو د وژنو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون ویل په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ له وخته د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د غږ خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. دی ویل په بلوچستان کې له مودې راهیسې د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي. دا وایي یقینا په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په تسلسل روانې دي. دا هغه صوبه ده چې پکې د بشري حقوقو سرغړونې پټول کیږي او حکومت د دې سرغړونو د آزادانه پلټنو کولو عمل ډېر ګران کړی دی. د درې بلوچ سیاسي مخالفانو د پانسي کولو موضوع هم باید وپلټل شي. سلطانی نون پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. په دې اړه مو په بیا بیا د پاکستان اطلاعاتو له وزیر پرویز رشید سره رابطه وکړه، خو د هغه دریځ په معلومولو کې بریالي نشو.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د بلوچستان د پښتون مشته سیمو کروندګر وایي د برېښنا یا بجلی کموالی زخت تاوانی کړی دی. د دې په وینا کې د بجلی کمښت همداسې وو نو به نه یوازې ولاړ پسونه وچ شي بلکې د نورو هغو د کرلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. صوبایي حکومت وایي بجلی وفاقي محکمه ده او وفاق پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. هلته د کوټه د برېښنا د ویش د ادارې مشر وایي یو خوا بجلی کمه ده او بلې خواته کروندګر په ناقانونه توګه هم استعمالوي. بوریوال کاکړ په دغاړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وای یو پلوی د ګرمۍ لوجې فصلونه زیاتې او بغواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وای کچیری د بجلی حالت همداسې وو نو د دوی به کرلی ټول فصلونه تباه سي. یو زمیندار حاجی عصمت الله کودیزی وای
پټلری ځانته یو مرته څنګه ګانټي دي ګنې راځول په دې باندې کې په خپل تم راځي بالا ځشم پر باندې کې چې تم اڅن چې ټول ځانته یو مرته راځي په څو راځي.
یو بل زمیندار داوود خان علیزی وای په کار د چی د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي.
پټلری ځګنټي کې مرته تلور ګنټي بجلی راکې او په هغه کې نو بیا دا نن غوې چې کله باندې خراب کې کله یو ځای تار پرې سی بیا نو ګسر دوی ګنټي کله یو ګنټي یو په سلام نه رسې مرته شانس
د زمیندارانو په استازیتوب می د حاجی عصمت الله کودیزی او داوود خان علیزی خبرې د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې ته کښې شوې. هغه وویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل سخت ګرمي ده. سبزیانې چې دي هغه تقریبا شپږمه ورځ اوبه غواړي او باغات چې دي هغه لسمه او اتمه اوبه غواړي. لیکن دومره سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مځکه کې دغسې پاتې دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل په کار ده چې د پاکستان وفاقي محکمه و بلوچستان ته لږ تر لږه اته ګنټي بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکړي که دا هرتالونه او جلسونه وکړي. زه د وفاق ته ډېر سخته مطالبه کوم چې په کار دي چې زموږ صوبې ته کم سه کم 500 مېګاواټه بجلی ورکړي نو بیا موږ ته اته ګنټي بجلی برابرېدلی.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړی دی. نو هغه وویل
موږ د واقدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ به دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپۍ د دې دپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټۍ بجلی ورکړي. د هغه باوجود دی زموږ صوبې کې و زمیندارانو ته و کورني استعمال لپاره څلور ګنټۍ لا هم نه ورکوي. ځای پر ځای 15 ګنټۍ ورکړي، چا ته 2 ګنټۍ ورکړي. موږ به په دې کې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې واپدا پر لار وو.
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي.
دا خبره منو چې زموږ د صوبایي حکومت وس نه پر باندې خرڅېږي. دوی راسره کښېني بشمولې د وفاقي وزیر بشمولې د چیف اګزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي. موږ مخکې لا ورسره کښېنستلو د دې سره اوس بیا ورسره کښېنو.
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د کمې مشر بلی غزمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلی خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یو پر ځای درې درې څلور څلور د 50 یا 60 هارس پاور موټرونه لګولي دي. د دې له وجې د دوی بجلی په خپله کمیږي. چې موږ څومره بجلی ورکوو هغه کمیږي. زمینداران باید د درو څلورو پر ځای یو موټر ولګوي نو بجلی به په خپله سمه شي.
بلی غزمان وویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2018 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میګاواټه بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتنې سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سیندونه نه لري بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
مشال لیرو دغه رودن کو درنګ شی بیل په پښتونخوا کې د مسپخین یونی مبهجه کیدون کې دا بوروال کاخړ لم مهم خبرونه ورو د خبرونو رستورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوم
په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګا لشپې 12 بجې پای ته ورسېدل او سیت نوماند یو امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نسی کولای د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د یو 40,000 چوکیو لپاره شاوخوا 15,000 کاندیدان سیالي کوي د پاکستان سینټ د کورنیو چارو قائمه کمیټي له افغانستان غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی وروسپاري د دې کمیټي غونډه د پنځشنبه پر ورځ ناوخته د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وشوه افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې په وار وار دا تور رد کړی دی چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی دا خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکو سلطان نون وو مشال ریډیو ته وکړه د پنځشنبه په سهار د پاکستان حکومت د به حکم هیواد په بیلابیلو زندانونو کې وو کسان په دار وځړول د نموړې د څرګندونو په اړه له پاکستانی حکومت څخه دی ویلي د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله فصلونه پر وچېدو دي د خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن بند کړي او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې لمن ځوړل شوی دي د دې سازمان مشر احمد اعظمجو د لستراوړنه د پنځشنبه په ورځ اعلان کړه د ویل ل دې ښکاری چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیاوي وسلو د تباہ کولو پر لور په شاتو روان یو
مهم خبرونه مو ورده اوردونکو سورزو اسلام آباد ته چرتری زموږ همکار سره ظهیر زنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینا مهمه برخه وړاندې کوي
نن جنگ روس پڼ خپل ادارے کې وای ملک د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر ور د ترهګری پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي د ادارې په وینا تر سوچې د ترهګری د خاتمه لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق ته نو د حکومت په وینا چې نه یوازې بد ترهګرو پر ضد په قبایلی سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولای شي ادارې زیاتوي د دې سره با سیکورٹی نافذ کونکو ادارو او حکومت لپاره خارجي صورتحال هم نظر ساتل پکار وی زکه چې د رستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندستان په پاکستان کې په ریاستي کچ ترهګری کوي دریا اخري کې لیکي بل پلو د ترهګری پر ضد د قومي تګلارې لړکي په سستۍ هم ګوتی راپورته شوې دي نو پکار دي چې دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوس په ګډه سره کړي دي باید چې هغه عمل کړي د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس پانه خپل ادریه په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلي او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دیم ټولګوندي زغونډه وشوه د دې نوړاندې شوې غونډه د کراچي پیښې لقبلا نیمګړی پاتې شوې و خو پرونی غونډه کې په ذکر شوې منسوبې تفصيلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپل ګیلې او اندېخنې د حکومت په وړاندې کېښوي ادریه مخکې لیکي چې حکومت د دوی ګیلو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منسوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو کوم چې ډیر ښه خبره ده او د دې سره سره به ملکي د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي دریا اخري کې وایي چې د دې اتفاقري سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منسوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منسوبه سرته ورسي خو د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د دې منسوبې ټول ملک ته یو شان फायदा ورسي او په خاص توګه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه ځکه چې د ترهګری د لاسا دې سیمو او د دې ځای خلکو ته لوی زیان رسیدلې دي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ا امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي دي په پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنۍ مشر تر هغې وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزي دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ پلټونکو ګڼې جعلي ډیګریانې ترلاسه کړې دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په پاکستان کې سخت دریځي په زیاتېدو ده چې له کبله پر مذهبي لګښیو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپله دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستانی تحقیقاتي ادارې اف آی ایل اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یو لوی جټکا ده، ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل بوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوی وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ انومې کمپنی ډېره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستې او جعلي سندونه یې ورکړې دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي، خو بریالی نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د درغلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وای کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیخي سیوا شوې دي، چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساوو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیعاګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیخه چې ځانمرګي برید وو پکې یو شپې ته شیعاګان وجل شوي وو. مجله زیاتوی چې پاکستان کې زیاتره بدمنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخ ترازی او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو په کار دی چې د دې ترڅنګ د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي، یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي تر هغه د وسلوالو خاتمه ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکو یو شمیر سیډونکو شننکو په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی. که څه هم پاکستانی حکومت دا تورونه ردوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې فعال وسلوالو ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ دا مشال لیډو خبریال مجید بابر د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کوي.
پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوخه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپل اړیکې پیاوړي کړو او زمونږ مشرانو مخکې هم دا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی، بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي، په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستانی حکومت خپل دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغوی د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال. نو دې خبره په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي. پاکستان کې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو تر څنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې د امن په مخه وسلو اېښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي
پاکستان کی دی واغه وسلوالی په افغانستان کی دی په ټول کې پاکستان کنټرول نه لري اما شورای کوټه باندې او پاکستانی باندې کنټرول ولري پاکستان د ګوبټلې په څیر ته په ټول څومره مکرانی آی سای او دوه کې پاکستان کې شراکت دې څومره کوونه چې ځاګړي ته وایي چې نه خبر نه وځه
خو کارپور رحیم الله یوسف زې زیاتوي چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافی نه دي بلکې د خبره افغان او پاکستانی حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلارې ولري
خپل افغانستان کې د افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغه څنګه د خبرې کول غواړي هغه د افغانستان طالبان له څور کې افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي ټول خلک دا وایي د پاکستان نه والا چین پورې او د امریکا نه والا ایران پورې دغه دغه جوړه کیږي پرېکړه کیږي دغه مشري به افغانان کوي خو د افغانستان حکومت ما په خیال مو تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم وي یا هغه میډیا کې راغلي وي پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی
که څه هم دواړه هیوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي خو تر دا مهال څه عملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي
د مجید بابر راپور مورد اوردونکو سرزو قبایلی سیمو ته چرته چارواکي وایي چې د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو ځوانانو لوبي بعد راتلونکي یعنی جون د میاشتې د لومبې نیټه نه پیل شي تیر مازیګر د پیښور خبريالانو په مرکز کې خبري غونډه د وینا په وخت چارواکو زیاته کړه د گورنر سولي لوبو په نوم د سیالۍ به د پیښور په قیوم سټیډیم کې کیږي نور حال د غلام غوث پر راپور کې ورو
د قبایلی سیمو د لوبو د محکمې ډایریکټر ایاز خان تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره په لوی کچ د لوبو د میلې په اخلاق د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا لوبي به د جون د لومړۍ نیټې نه د پیښور په قیوم لوبغالي کې پیلېږي او دې کې به د قبایلی سیمو جنکۍ هم برخه اخلي
دې کې به د 7 ایجنسی او چې کوم زموږ د شپږ اف ار دی پلیئر چې کوم دی په دې کې سالی دیکھیے بھائی 1000 کسان خلق کی سالی پدی کی مونگا ایتھلیٹکس دے ہاکی دا بیڈمنٹن دے جوڑ کراٹے دے پدی کی فٹ بال دے والی بال دے دا باپ 31 پارے پلیئر سمر چی دی او دل تراضی کیوم سپورٹس کمپلیکس تھا او پے کم جون نو بسم اللہ کی نو اگا گورنر سے خصوصی خواہش دارے چ کم ٹیلنٹ پ پاٹا کی موجود دے جے دازا پروموٹ کرم ترقی وشی دے کیلو نو حوالے سرا چ کم دے لیڈیز پلیئر چ کم دی اگی بم مونگ سر پدی کی سالی
دا گورنر امن لوبو پنوم دا لوبو دا دے میلے پ اخلا دا قبائلی سیمو دا اولمپک ایسوسیشن جنرل سیکرتر شاہد خان شنواری مشال ریڈیو ته ویل چې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د دې میلې مقصد امن ته وده ورکول دي
دا گیمز فرست ټایم کیږي ډومبای زل کیږي دا څه قسم گیمونو د فاټا ځوانانو لپاره ډیر زیات ضرورت دی دا یو امن پیغام دنیا ته ورکول دي د سره د زما د فاټا ځوانان مخکې دراتلو لارې بورته اسانيږي دا به مخکې زی نه د ملک بلکې د خپل فاټا د پاکستان نوم روښانه کوي او د فاټا ځوانانو د خړو خاورو د خړو ګراوندونو نه د تیګو د کانو نه ډېر انټرنیشنل پلیئر پیدا کړی دی
په قیوم سټیډیم په خبر کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د میله به د جون تر سلورمی نیټې پورې دوام ولري ولام غوس مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو د وګړو ردونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه جمهوریت د جمهوریت په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د پښتون ملتپال سیاسي ګوندونو او تحریکونو د نظریاتو په اړه معلومات درکو تاسو به ووري چې په دې ګوندونو کې او د دې په نظریو کې د تیر په پرتله څومره بدلون راغلی دی همدارس د دې ګوندونو مرام څه دی خبرونه تاسو د پاره پامیر ساحل وړاندې کوي
د پاکستان پښتنو ملتپال ګوندونه څه ډول نظریه لري ایا دا ګوندونه نظریاتي سیاست کوي کنه د واک تر لاسه کولو هلې ځلې د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونو نظریه په خوا پیاوړی واو کوس د دې ګوندونو د سیاست مقصد څه دی دا ګوندونه څه مرام یا هدف لري دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له سیاستوالانو سره سیړو تاسو ته خره غلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د دې ونی د جمهوریت لخبرونه د پاکستان د پښتون ملتپال سیاسي ګوندونو د نظریاتي او د واک سیاست په اړه د معلوماتو لړۍ پیلوو په نننۍ خبرونه کې مو د ملتپال سیاسي ګوندونو د نظریاتو په اړه له څلورو ملتپال سیاستوالانو سره خبرې کړې دي نن به تاسو واورئ چې آیا پښتون ملتپال سیاسي ګوندونه یوازې د نظریه سیاست کوي کنه غواړي چې واک ترلاسه کړي او کنه دواړه کارونه کول غواړي. په دې لړ کې لومړی پښتنه دا ده چې د دې سیاسي ګوندونو نظریه په خوا او وس څنګه ده؟ آیا نظریه هسې پاتې ده لکه څو لسیزې په خوا چې وه، کنه پکې بدلون راغلی دی؟ او که بدلون راغلی دی نو ولې راغلی دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان حکومت وزیر عبیدالله جان بابت وایي نظریه هم په عمل کې هم په منشور کې هسې پاتې ده لکه څنګه چې پخوا وه.
هغه نظریه ده که دا د نیشنل عوامي پارټۍ د خانشید په وخت کې نوم، که بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد جوړ شوی دی، که بیا ملي اتحاد په پارټۍ بدل شوی دی، فکر یې هغه په عمل کې.
بابت وایي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نظریه د پښتنو ولسي سیاست او د هغوی د حقونو سیاسي مبارزې نوم دی. دا ګوند د امیریت خلاف او د جمهوریت په حق کې دی.
پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سیدې نامن هم دا ظاهره ده، سیدا پښتونخوا معنا زموږ وطن، نو ملي معنا زموږ قومي ولسي سیاست. یعنی دیرش کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې زه خپله دې پارټۍ کې د ډېر زړه ماضي لرم، نو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دیرش کاله مخکې د امریت خلاف سیدې کوم جدوجهد کړی دی، نور پارټیان هم کړی دی، یوازې پښتونخوا نه ده. خو موږ د امریت خلاف همیشه درېدلي یو، یعنی که تر واخې د ایوبي امریت خلاف موږ بقاعده په کوټه کې د اول شهید چې دی په دې ټوله سیاسي څه کې د ایوبي امریت خلاف زموږ د ظریف شهید دی. بیا که تر واخې د زیراولک سیا وخت کې امریت و زموږ پارټۍ بیا قربانی کړی دی، بیا د زیاولک خلاف اول شهیدان موږ پارټۍ ور کړی دی په درې اتیا سیا وخت کې د امیر خلاف چا غږ نس کولی، موږ پارټۍ بقاعده د امریت خلاف جلوس کړی دی او بیا پاک زموږ شهیدان سوي دي. بیا زموږ مشر محمود خان له دې شیزه مطلب روپوشه سوی دی.
د عوامي نشل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي سیاسي نظریه پخوانۍ ده خو په عملي سیاست کې ستراتیژۍ یا کړنلارې بدلیږي.
هغوی نظریه چې دا هغې بنیاد په خپل ځای باندې قائم دی، بنیاد کې فرق نه دی راغلی، اهدافو کې فرق نه دی راغلی، البته په ستراتیژیانو کې فرق راځي، ځکه چې تکامل کېږي، وده، ارتقا، بدلون، ژوند، حقایق چې بدلېږي، هغې سره ستراتیژیانې چې دي هغه تغیر کوي.
افراسیاب خټک وایي د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د پښتنو ملتپاله سیاسي غورځنګ باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي پیل کړی وو، او عوامي نشنل ګوند اوس هم د خان عبدالغفار خان باچا خان پر نظریه ولاړ ګوند دی.
دلته کې د پښتنو د قومي تحریک ټول نه لوی بنیاد اچونکی چې هغه فخر افغان باچا خان و، او هغې خدایي خدمتګاري تحریک چې د هغې بنیاد اچولی و، او په جنوبي پښتونخوا کې هم داسې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي و، او موږ د باچا خان چې کوم بنیاد اچولی و په هغې لاره باندې روان خلک یو. عوامي نشنل پارټي اوس نوم دی، پخوا د دې نوم نیشنل عوامي پارټي و، خدای خدمتګار و، هغې نه مخکې نیشنل عوامي پارټي و، ان ډي پي و، بیا اے این پی دی. خو اهداف همغه دي چې کوم زمونږ د خدای خدمتګارۍ د زمانې نه، یعنې د خپلو د ولس حقوق، خپله خاوره، خپل اختیار او اصلاحات د خپلې ټولنې او د خپل وطن د ګټو د وسایلو باندې د خلکو اختیار، دا اهداف دي چې هغې د خپل هویت، خپل شناخت، دا هغه اهداف چې دپاره اوسه پورې لګیا.
افضل خان لالا پخوا د خان عبدالولی خان په مشرۍ د هغه وخت نیشنل عوامي پارټۍ چې اوس عوامي نیشنل ګوند نومیږي یو مشر و. د دې ډیورنډ کرښې تړون ته اشاره کوي. تاسو ته معلومه ده چې په 1993 زیږیز کال کې د ډیورنډ کرښې تړون له لاسلیک کېدو سره د افغانستان خاورې برخې د برتانیا تر واک لاندې هند ته وسپارل شوې. لالا وایي اصلي ستونزه دا ده چې له 1993 زیږیز کال راهیسې په پخوانی هند او اوسنی پاکستان کې میشت پښتانه یو قام نه دی بلکې وګړي دي.
زه د سکول د وخت د دې ذهن یم چې د 1993 نه دې طرف ته پښتون قام نشته، پښتانه شته، او چې تر څو پورې پښتانه خپل قومي وجود حاصل نه کوي نو د دې د دنیا په قومونو کې د سیال کېدو سوال نه پیدا کېږي.
افضل خان لالا وایي په اوسنی وخت کې د پاکستان پښتانه هیڅ نه پوهیږي چې د دوی د ژوند مرام یا هدف څه دی.
تعلیم یافته زلمی، خپل صحافیان، وکیلان، سیاسي کارګران په سونو زرګونو کېنوه، او د یو یو نه تپوس وکړه نن چې د ژوند مرام د څه دی، څه ګټې که یو تن دله جواب درکړه نو زبور، نو چې ستا د ژوند مرام نه وي نو اصول به د کوم ځای نه راځي.
لالا وایي چې د پښتنو قامي وجود نشته نو مرام به څه ولري او پرمختګ به څه وکړي؟
ګذر هر یو پښتون چې کوم دی، کاغه صحافی دی، کاغه شاعر دی، کاغه ادیب دی، کاغه په سرویس کې دی، کاغه سټوډنټ دی، او هغه چې دا څومره تاسو زمونږ شاعران او ادیبان د ژبې او د کلتور لپاره څونه زیار کوي، زه خبر کوم چې دا کلتور او ژبه چې کوم دی نو دا د هوا نه دی، دا د چای، نو چې د چای او هغه وجود نشته دا به تاریخ څنګه وي، راټینګیږي به څنګه؟
د قومي وطنګوند یو مشر هاشم بابر چې په خواله عوامي نشلګوند سره وای په اکاډمیک توګه خو په منشورونو کې نظریه موجوده ده، البته په عملی سیاست کې ګوندونه که انکار ونه کړي نو پر ځنو مهمو مسلو غلی پاتې کیږي چې دا ډیر تاوان رسوي.
کو مونږ د هری پارټي کام پر سره پارټي منشور ولولو نو یو اکیډمیکلی با کې یو سړی وته وګوري نظریاتي تور باندې هیڅ کمې نه راغل راغله، بلکې نظریاتي تور باندې نور هم زیات مضبوط شوی دی، لیکن چې کوم وخت کې د نورو پارټو سره د حکومتي اتحاد وخت راشي یا د مراعات وخت راشي نو مونږ څه کوو چې یو څه نه انکار نه کوو خو چپ پاتې شو. مثال په تور باندې کوم وخت چې آئین جوړېدو د پاکستان نو پاکستان د یو ډېر لوی جنگ د بیالات نه پستا تقریبا ملای ماته شوې وه او د پیپل پارټۍ حکومت راغو او متفقه طور باندې د پاکستان د 1903 آئین جوړ شو، لیکن هغه آئین کې زما په نظر باندې د ټولو نه غټ اعتراض دا دی چې هغه وخت کې پکار دا وه چې د وسایلو د تقسیم او د وسایلو باندې اختیار کوم دی هغه په آئین کې واضح هوي.
بابر وای وس فرق دار اغله دی چې پښتنو ملت پال غوندونو نظریه ته ژمنتیا پری خده
بنیادی تور باندې د پښتون نو د پاره د نظریه چې موږ وتا په عام الفاظو کې قام پرستی وایو نو نظریاتي تور باندې چې فرق راغله دی نو هغه د نظریه سره د پوره کمټمنټ د نه کېدو فرق راغله دی. خو زه به دا ونه وایم چې نظریه خلکو پریښو دا او صرف پاور پالیټکس کوي.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبید الله جان بابت وای اوس هم نظریه ډیره مهمه ده، هیڅ کس په پټو سترګو په دې ګوند کې نه شاملېږي، بلکې دا هدف لري چې پښتونستان به جوړوي.
که تاسو وګورئ موږ له ابتدایي یونټې راواخلې، علاقایي پارټۍ، ضلع پارټۍ، بیا مرکزی پارټۍ ده، بیا مرکزی اگزیکټیو دی، یعنی موږ د خلکو داسې په ساتي طور موږ له خلک نه شاملېږي، بلکې موږ د هغو تربیت کوو، روزنه کوو، ابتدایي یونټ کې د ده روزنه کوي. که څوک لوست نه لري هغه ته موږ خپل آئین منشور یایو، مطلب داسې نه دی په پټو سترګو زموږ پارټۍ چا قبله کړې ده، او دا پارټۍ ته چې دونې قرباني لري یا دونې سي لري هغه دا دی چې دوی له خپل هدفه سره پوه دي. مطلب موږ پښتونستان غواړو، پښتونستان داسې نه دی چې موږ پښتونستان د چا خلاف غواړو.
له بابته مې پوښتنه وکړه چې پښتونستان څنګه جوړوي، په څه طریقه یې جوړوي؟ بابت وایي په جمهوري طریقه د پښتونستان جوړول غواړي، او د پښتونستان د جوړولو مخه پر وسایلو د پښتنو اختیار دی.
دا له چتراله نیولې ته بولانه پورې دا زموږ خاوره ده، زموږ دا د متحد شي، دا د پر ثقافتي، لسانی، تاریخي، مطلب پر هغه بنیاد دا صوبه مشترکه، مطلب موږ په کار دي چې موږ پښتو یای، پښتو مطلب پښتانه یو، نو موږ په کار دي چې د خیبر پښتونخوا چې دا وخت صوبه جوړه شوه، دا زموږ دپاره ډېره ښه خبره ده چې خیبر پښتونخوا جوړه شوه، مګر په هغه باندې د محکومې جنوبي پښتونخوا محرومي نه ختم کړي. هلته اوس هم دلته موږ ته مسله ده چې دلته مطلب موږ په کار دي چې خپله صوبه یې که نه یې په هلته وختي تور باندې موږ د بلوس برابري راځي.
افضل خان لالا دا ګڼي چې په اوسني وخت کې د پښتنو ملت پاله ګوندونو سیاسي نظریه
هغه نظریات زما په نس باندې نور ام بلڑ شو، دغه وجه دا ده چې کارکون په دې واضح نه دی چې زه ګټم شو، زما د ژوند سمور هم دی، او آیا هغه د پامیر په مشرۍ کې به حاصل شي که د افضل خان په مشرۍ کې به حاصل شي که نه د بلیو په مشرۍ کې به حاصل شي، چې دا سړی په خپله باندې واضح نه دی نو کیږي به څنګه؟
د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک د افضل خان لالا او هاشم بابر له دریځه مختلف نظر لري. د وای په هر نظریاتي ګوند کې یو تحریکی برخه وي او بل د پارلماني سیاست برخه.
تاسو ګورئ د کی هم پارټیو کې بیا برخه وي، یو د هغه تحریکی برخه ده او یو برخه چې د هغه پارلماني سیاست دی چې هغه کې پارلمان ته رسیدل دي، پارلمان کې خپل آواز جوړول دي او کا اکثریت راشي په حکومتونو په ذریعه به خپل برنامه یا مرام چې دی د هغه ترلاسه کولو لپاره عملي ګامونه جوړول دي. نو موږ دا دواړه کارونه کوو.
خټک زیاتوي عوامي نشل ګوند په تحریکی برخه کې رسالې خپروي، د باچا خان ښوونځیو په ذریعه ماشومانو ته تعلیم ورکوي او د پارلماني سیاست په ذریعه یې چې تیر ځل واک ترلاسه کړ نو پښتنو ته یې پیژندګلوي یا شناخت ورکړ.
تاسو خیالي مونږه مثلا د پښتون رساله راوباسو د هر میاشت پښتو ژبه کې دا تقریبا لس کال اوسو چې دا منظمه راوځي او دې کې زمونږ اهداف دغه سي مثلا زمونږ د باچا خان خپل ایجوکیشن فاونډیشن دی چې هغه مکتبونه چلوي، خپل خلکو ته درس ورکوي، سبق ورکوي او د امن للارے سبق للارے او دغه رنګ چې کوم د باچا خان اصول چې مثلا بدی دشمنی لري کول اصلاح کول تعلیم لپاره کار کول دا یو اړخ دی. بل اړخ پارلماني سیاست هغه مونږ کړی دی او هغه په ذریعه مونږ د تیر حکومت کې واک ګټلې او نشه واک مونږ ګټلو تاسو دي چې هغه په نتیجه کې مونږ پاکستان په سیاست کې دا بدلون راوستو چې اتلسم ترمیم مو په اساسي قانون کې آئین کې منظور کړو. کومې لمخه چې زمونږ د صوبې نوم چې ډېر بدل شو چې کوم زمونږ ډېر لوی مرام او دغه رنګ د باچا خان او ولی خان په نوم باندې پوهنتونونه یونیورسيټیانې جوړې شوې چې یونیورسيټیانې جوړېدل خپل ځان کې هم اکثر ځکه چې مونږ دا وعده و چې خپل قوم ته تعلیم ورکوو، دغه سې نور ترقیاتي کارونه مو کوو، دغه سې خپل شناخت په سلسله کې دا د پېښور میدان هوایي نوم باچا خان ایئرپورټ پرېوتو. مګر دا لا موږ خپل مرام ته رسېدلي نه یو ځکه چې موږ مرام خو په آخري تحلیل کې زمونږ د ټول اولس ټول ملت یووالی دی.
د خامی وطن ګوند هاشم بابر وایي د پاکستان پښتانه د خپلو حقونو که هغه سیاسي وي که ټولنیز او که اقتصادي په دې لړ کې له لویو ننګونو سره مخامخ دي او د آبادۍ په حساب د وسایلو نظام ځکه خراب دی چې پنجاب تر ټولو زیاته آبادی لري.
موږ ته د پښتنو د حقوقو او د وسایلو یعنې د سیاسي حقوقو، د سماجي اولسي حقوقو او بیا د وسایلو د تحفظ لپاره ډېر تګ و دو ته زمونږ مخه ده او د هغې ټولو نه غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې اگر چې آئینی طور باندې دا یو وفاقي حکومت دی او وفاقي حکومت کې د هغې اکایانې چې وي هغه خپلو کې خود مختاره وي، لیکن داسې خبره نه ده. دې وجه باندې زمونږ مخه چې کوم ده یو ډېر لوی صوبې سره ده د پنجاب، چې چونکې بنیادی طور باندې تر اوسه پورې د وسایلو تقسیم چې دی هغه د آبادۍ په بنیاد باندې دی او بیا د آبادۍ په بنیاد باندې چې په قومي اسمبلی کې څومره تعداد د پنجاب دی، باقي درې واړه صوبې راجمع کې نو هم د پنجاب تعداد کې ډېر زیات دی. دا درې صوبې چې کوم دی دا په ووټ باندې پاتې راځي. بیا
بابر زیاتوي البته دا ده چې د پښتنو ملتپاله ګوندونه تل هغه وخت یو ځای ولاړ وي چې کله پښتانه له یوې لویې مسالې سره مخامخ وي، لکه د کاله باغ ډیم او یا وس د گوادر کاشغر لار موضوع.
د دې مقابله کې چې زموږ کوم نظریاتي خبرې دي چې بعض وخت کې داسې یو خبره لوښ ته شوې ده چې هغه کې زموږ سوبې ته ډېر غټ نقصان در رسېدو خطر و یا وی، نو هم پر څه پدې پدې باندې ولاړې ضرور دي. د دې ټول نه غټ مثال چې دی هغه د کاله باغ ډیم هم شوې. اوس چې کومه خبره را پېښه شوې ده موږ ته هغه چاینا سره چې کوم زمونږ یو اقرار شوی دی او د کاشغر او د گوادر دا روټ چې کوم دی په دې باندې خدشات چې را پیدا شوی دی چې مسلم لیگ نون چې دی چونکې حکومت کې مرکز کې او هغه زمونږ دا روټ بدلی پښتنو سیمې ته به ډېر غټ اقتصادي نقصان پېښ شي. داسې وشوه نو په دې کې هم چې دی زمونږ قام پرسته سیاسي پارټۍ چې دی چې هغې کې قومي وطن پارټي زما تاریخ خپل ممبر یم، عوامي نیشنل پارټي او بیا عوامي نیشنل پارټي وډی ګروپ او سره محمود خان چکزی چې کوم دی بلوچستان
چې په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونه اوس هم پر پخوانی نظریه ولاړ پاتې دي خو ستراتیژي یې بدلیږي. البته ځینې سیاستوالان دا ګڼي چې د پاکستان پښتانه نه قامي وجود لري او نه هم خپل هدف یا مرام پیژني، ځکه یې نظریه هم تته شوې ده. د سیاسي ګوندونو مشران وایي د پاکستان پښتانه له لویو ننګونو سره مخامخ دي او دا ننګونې ځکه لوی دي چې پښتانه لا هم د خپلو وسایلو اختیار نه لري. د نظریې او واک د سیاست او د تیرو کلونو د ملتپاله سیاست د لوړو ژورو په اړه به په راتلونکې اونۍ کې هم معلومات درکړو. اوس د خپرونې وخت پای ته رسیږي، بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت